شنبه د ثور اوله د اپریل 28 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه هم چې بر وړاندې کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. سهار مولیک مرغه په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د سفر پر مهال له چینایي چارواکو څخه په پوځي برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او ثبات غږېدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډیر ژر د راتلونکو ټاکنو مهال ویش اعلان کړي او شمالي کوریا وویل چې د اټومي وسلو او لری واټن توغندیو لازموینو لاس اخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
په دې دنه کې عموما له تروریزم سره د مبارزې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خبرې اترې وشوې. چینایي لوري په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ژمنتیا وښوده او زیاته کړه چې دوی به د پخوا په پرتله خپلو همکاریو ته نور هم زیاتوالی ورکوي.
قادر شاه زیاته کړه ښاغلی اتمر په دې سفر کې د چین د ګډو ځواکونو له لوی درسیس له خپل سیال د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. چین په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او افغان حکومت تمه لري پکینګ به د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاری ته وهڅوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډېر ژر د راتلونکو ټاکنو مهال ویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا یک شنبه پر اساس تقویم انتخاباتي مکمل اعلان شي. ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخابات پر اړوند زیات دي هغه به اعلان شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر 28 وشي. د دغه انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه دوري عمل پر 25 د افغانستان په ښارونو کې پیل شوه چې یو میاشت په دوام کوي. د نوم لیکنې بل پروسه په ولسوالۍ او کلو کې پیل شي چې هغه به هم یو میاشت روانه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته ستنه شوې دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې شاوخوا 8000 افغانان په وروستیو څو میاشتو کې له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل له ترکیې د افغان کډوالو پر ستنولو او نورو ستونزو د بحث لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو هیئت ترکیې ته تللی.
د سیمه اول سال میلادي
د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1600 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت موین پرون اول مورز ترکیې ته د سفر پر مهال له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړې. اوس د دوی راپور ته منتظر یو چې پوسو په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي په څه وضعیت کې دي او موږ څه کولای شو.
تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ترکیې چارواکو پریکړه کړې چې نتي شپږ سوه افغان پناه غوښتونکي نن او سبا افغانستان ته ستنه کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د جنوبي کوریا یون هاب خبري اژانس د شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړ چې سر لننه به شمالي کوریا اټومي آزموینې او د لری واټن د بالستیک توغندیو آزموینې ودروي. د خبرنامه شمالي کوریا د اشمن هم کړی ده چې دغه هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یو ځای شي چې یو مخ د اټومي آزموینو د درېدو غوښتنه کوي. شمالي کوریا دا پریکړه تر دې مخکې کړې دي چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دغه دوه مشران په لنډ راتلونکي کې غونډه وکړي. د ارمنستان چارواکي وای په پلازمینه روان کې تر یو سلاتي زیات کسان توقیف شوي دي. پولیسو پرون هڅه وکړه د لارو او کوڅو د بندولو د مخنیوي لپاره د اپوزیسون د ملاتړ مخه ونیسي. دغه اعتراضونه د سریازم په توګه د سرج سرکسیان د ټاکل کېدو په مخالفت کې پیل شوي دي. پرون جمعه د پرلپسې اتمې ورځې په مخه هم د پلازمینې لارو کوڅو ته په زرګونو مظاهرچیان راووتل. د ارمنستان د پارلمان غړي او د دغو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان وویل
د ارمنستان خلکو د اداري فساد او غیر عادلانه سیاسي سیستم پر ضد بخملي انقلاب پیل کړی دی. تاسې به خبر یاست چې سرج سرکسیان په ارمنستان کې د اداري فساد یو سمبول دی.
د اعتراض برخوالو د سرکسیان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې دی هڅه کوي پر قدرت منګولې شخې کړي. سرج سرکسیان چې لس کله د ارمنستان ولسمشر وو دوې اونۍ مخکې د ولسمشۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په دې خبرونه کې مو چین ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سفر څارلې دی چې له چینایي چارواکو څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې او له هغوی سره د افغانستان د سولې پر بهیر شخېدلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د مرمرو د تیژو د استخراج چارې ګړندۍ شوي.
په هرات کې، چشت کې او خوږیاڼو کې، ننګرهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا د نړۍ د مرمر سره رقابت کولی شي او ډېر ښه ظرفیت لري.
دا به هم واوري چې واشنگتن غواړي پر نورو هیوادو بې پیلوټ الوتکې خرچ کړي او دا سوداګري پراخه کړي. په دې خبري مجله کې مو د امریکا د ولسمشر پر ضد د یوې قانوني دعواله درج کولو هم خبره وو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
والا کور کې خو څه کار نه ده، خلک خو ښه خو کار مې ډېر بدل دی. یو تو یو کلا شو ډېر زیاته نه پاته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چین ته چیرمه د افغانستان په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا ده. محمد حنیف اتمر د چین د امنیتي رهبرۍ د دې لوا په تجهیز او ملاتړ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. حنیف اتمر د چین له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا وایي چین په سیمه کې مهم نقش لوبولی شي چې له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري. سالی محمد سالی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان او چین په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي او هلته د ګزمې لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا لیدل کېږي. محمد حنیف اتمر دا موضوع پرون د چین له امنیتي چارواکو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. شغلی اتمر تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغې غرنۍ لوا په تجهیز او ملاتړ کې د چین د همکارۍ غوښتنه کړې ده. چین ته د حنیف اتمر درې ورځنی رسمي سفر نن شنبه پای ته رسیږي. شغلی اتمر د چین له عالي رتبه سیاسي او پوځي مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د نقش د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملی در جریان سفر خود
د ملي امنیت سلاکار چین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاسي مشرتابه هیله وکړه چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه دي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل رول پراخ کړي چې افغان ځواکونه وکولی سي د دې پدې په وړاندې په مبارزه کې لا بریالي وي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې پاکستان، چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان بشپړ غړیتوب لري. د ملي امنیت شورا د ویان قادرشاه په خبره محمد حنیف اتمر په چین کې د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه د غرض د کابل او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړي. محمد حنیف اتمر د چین د ولسمشر د مرستیال وانګ کیشان په بلنه پیکینګ ته سفر وکړ او هلته د هغې هیواد له لوی درستیز د ملي امنیت له سلاکار، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره بحثونه وکړل. د ملي امنیت د شورا ویاند وی په دې سفر کې ښاغلی اتمر د افغانستان د سولې او امن په مسأله کې د همکارۍ لپاره له چین څخه پر پاکستان د فشار راوستلو غوښتنه وکړه. چین د پاکستان له عمده متحدانو ګڼل کیږي چې د اسلام آباد او پیکینګ نږدېوالي افغان مقامات باوري کړي چې چین کولی سي پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفاده د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته وهڅوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دې مخکې هم ترنګلې وې، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ یو لړ شخړو د اړیکې لا ترخې کړې. تیره اونۍ د پکتیا ډنډې پټان او د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د شخړو او لانجو شاهدې وې. افغان چارواکي وایي شخړه هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني ځواکونه هڅه وکړه د افغانستان په قلمرو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي، بلخوا پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې پر ډیورند کرښه موانع او تاسیسات د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو په همغږۍ جوړوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د اقوامو او جرګو معین محمد یعقوب احمدزی د پاکستان دغه ادعا په کلکه ردوي. ځینې کسان غواړي چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. د حکومت ویان دا مسأله رد کړې ده. له پاکستان سره پر ډیورند کرښه د موانعو د جوړولو هیڅ کوم تفاهم نه دی سوی او نه به وسي. د ښاغلي احمدزی په خبره په وروستیو کې پاکستان ځکه پر ډیورند کرښه د موانعو د جوړولو او اغزن سیم د غځولو هڅې چټکې کړې چې غواړي دغه کرښې ته د سرحد په توګه رسمیت ورکړي. خو د ده په خبره دا ډول هڅې په وروستیو کې د ولسونو له مقاومت سره مخامخې سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د چین درې ورځنی سفر نن پایته رسوي. له چین سره د افغانستان اړیکې ګټورې دي. افغانستان کې د چین له لوري د وی پوځي لوا جوړېدل د افغانستان په ګټه دي. تاسو کولی شئ په دې اړه او له چین سره د افغانستان د اړیکو په ارتباط او چین ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د روانې خبرې مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه لولو.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د هیواد د مرمر تیشي د استخراج چاري چټکه شوې دي. د افغانستان د مرمر او رخام تیشي د کیفیت لپاره په نړۍ کې شنوم لري. د قانون او پټرولیم وزارت وایند عبدالقدیر مودفی وایي چې د افغانستان د مرمر د استخراج لپاره د دې وزارت طرحه د پنځشنبه په ورځ د اقتصاد په عالي شورا کې تصویب شوه. احمد تکل له ښاغلي مودفی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د دې طرحې جزئیات ترې پوښتلي. ښاغلي مودفی وویل
په دې طرحه کې د مرمرو د ډبرو استخراج او پروسس برخه کې د پانګې اچونې په لارو چارو باندې او دې تر څنګه په هغه میکانیزم باندې غور شوی تر څو موږ کولای شو په افغانستان کې د دې سکتور نه په مشخصه توګه ګټه ترلاسه کړو. په دې وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت یو تګلاره جوړه کړې چې مشخصه توګه د مرمرو برخه کې د دې پروسس برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده تر څو موږ کولای شو په دې برخه کې بهرني مستقل پنګاچونه ولرو، پنګاچون لپاره زمینی برابر کړو او هغه مشخصه سیمه د قانون او پټرولیم وزارت لوري تشخیص شوې تثبیت شوې دي چې په هغه کې موږ کولای شو پنګاچونه ولرو. په دې برخه کې موږ اسانتیا رامنځته کړو.
دغه سیمه چې تاسو یې یادونه کوي د افغانستان په کومو برخو کومو ولایتونو کې دي؟
موږ په هرات کې، چشت کې او خوګانو کې، نګرهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا د نړۍ د مرمر سره رقابت کولای شي او ډېر ښه ظرفیت لري.
د دغه طرح له مخې چې د قانون وزارت جوړه کړې ده د مرمرو د استخراج چارې تر ډېره کورنۍ کمپنۍ کوي که بهرنۍ؟
اوس مهال په افغانستان کې 30 شرکتونه استخراج برخه کې چې په 15 ولایتونو کې فعالیت لري. موږ یې په درې کټګوري باندې دا تقسیم کړی دی. یو هغه کټګوري دی چې په مشخصه توګه هغوی ښه وسایل لري، تخنیک لري او مشخصه ظرفیت لري. دوهم هغه دي چې هغوی هم په هغه صورت ظرفیت له لحاظه په دوهمه کټګوري کې راځي. او درېیم هغه شرکتونه دي چې غیر معیاري برخه کې کارونه کوي. د اقتصاد عالي شورا کې فیصله وشوه چې په دې برخه کې به مونږه قرارداد ولرو او دا قرارداد به په مشخصه توګه د نیچرل سنگ پروسس شرکت سره کیږي چې هغه به 15 میلیونه ډالر پورې پنګچونه ولري. په دې برخه کې د تګلاري په اساس چې د قانون او پټرولیم وزارت د سکتوري تګلاره د پاغې کې په مشخصه توګه په صنعتي منرالونو کې لکه مرمر او کال کو په دې برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده او موږ غواړو چې په دې برخه کې سترې پانګې اچونې ولرو او دې تر څنګ موږ هڅه کوو چې بهرني مستقیم پانګې اچونې هم ولرو ځکه بهرني مستقیم پانګې اچونې ډېر ګټې لري لومړی ګټې دا دي چې هغه داخلي ظرفیت کې مرسته کوي چې هغوی په خپو ودرېږي دوهم دا ده چې مالي وسایل راځي افغانستان ته او ټکنالوژي راځي نو دا ټول هغه ګټې چې هغه سنجشتي دي
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي سالی محمد سالی دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي
له امریکا خبرونکو ورسپانې سټارز اند سټرایپس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د افغانستان د اقتصادي وضعیت ترمنځ پر موجوده اړیکې مقاله خبره کړې ده په دې لیکنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د یو تازه راپور په استناد راغلی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د یوې لویې برخې په وتلو سره د دغه هیواد اقتصادي وده په څه سوې ده د سټارز اند سټرایپس د مقالې په دوام کې راغلی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پراخ حضور کې دغه ځواکونو او نړیوالو خیریه سازمانونو ته د لوجستیکي چارو او بیا رغونې کاروبار ډېر ښه پرمختګ کړی و د سیګار ادارې په دې راپور کې د پالیسی جوړونکو څو تیروتنو ته هم اشاره شوې ده او ویل سوي له هغې ډلې دا چې مالی مرستو فساد ته لاره ورکړه په افغانستان کې متخصصانو تخصص نه درلود او مرستې د جګړې په پیل کې نه بلکې د جګړې په اوج کې زیاتې سوې د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې په وار وار ژمنه کړې چې له افغان حکومت او خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي په دې وروستیو کې نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 1500 میلیونو ډالرو بلا عوض مرستې تړون لاسلیک کړ چې یوه برخه یې پر روغتیایي چارو لګیږي د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ په کونړ کې د سیلابونو د ناوړه اغیزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده د دغه بنسټ په مقاله کې راغلي چې سیلابونو په دغه ولایت کې زیاته کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده د دې ترڅنګ یو سیاسي تحلیلګر او د اوبو او برېښنا بندونو د جوړولو په برخه کې د چارواکو پر وادو نیوکه کړې ده د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ بیا دې موضوع ته هم اشاره کړې چې د بندونو په جوړولو سره د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو او پلازمینې کابل ته د برېښنا رسول شکېدلای سي له ژمي وروسته د افغانستان په ډېرو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خطر سته چې ځایي خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د تیاری لپاره سر له اوس هڅې پیل کړې دي دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي دغه چمتووالی په لړ کې د جمعې په ورځ 22 ځوان لوبغاړي د تمرین لپاره هند ته واستول نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پور راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې پیل کړي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته یو بشپړ او په معیار برابر ټیم چمتو کړي دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي چې د چمتووالي لپاره په لومړي پړاو کې هند ته د تمرین لپاره 22 ځوان لوبغاړي واستول او هم په دویم او دریم پړاوونو کې ټول ټال 30 لوبغاړي هند ته د تمرین لپاره ولاړ سي دغه کمیټې غړي ولی امین د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تمرینونه به په ملي ټیم کې شته ټول زه هواری کړی
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شلو ډله د شلو څخه تر سلیر مشکسانو پورې ولرو او دغه موږ څخه پرغه باندې کار شروع سي د ورلد کپ لري حساب وګرځو او موږ ته پکار ده چې موږ دغه بینلمی کوچیز د مهارتونو څخه ګټه پورته کو
خغلی امین زیاتوی په دغه لوبغاړو کې د ځوانانو ټیم د کورونی کرکټ ټیم او ملي ټیم لوبغاړي په بلابلو برخو کې دوه درې ونی تمرین کوي د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالي چې په انګلستان او ویلز کې تر سره کیږي لا ورته نږدې دیار لسمیاشتې وخت پاتې ده دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته د غوراوي په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتې وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل وایي چې له دغو ځوانو لوبغاړو به یو بشپړ ټیم جوړ کړي څو وتوانېږي چې په نړیوال کرکټ جام سیالیو کې ښه وځلیږي
د درې څلوېښت کسه به ځي د بلته ګورو انشاءالله او دنا بیا یو ته 2 یا 3 کسانه مو غوړه کوو په غیبه کار کې 2019 ملکه ته پوره
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دوی ټیم لپاره 2013 میلادي کال مهم دی چې په وګدو کې به له یو شمېر هیوادونو سره تمریناتي سیالۍ وکړي سو افغان ټیم د دې جوګه سي چې په نړیوال جام سیالیو کې خلاص راوړنه اول لري
خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د پرمختللو بی پیلوټ الوتکو پر خرڅلاو محدودیتونه راکم کړل څو په نړیوال بازار کې له چین سره رقابت وکړی شي او هم د متحدینو ځواک پیاوړی شي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ لور پوری سلاکار پیټر ناوارو وویل پر درون یا بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو د محدودیتونو په لری کولو سره به هیواد د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما له پالیسۍ څخه بیرته راوګرځي. په هغې پالیسۍ کې د درون یا بی پیلوټ الوتکې ټکنالوژۍ ته د امریکا د متحدینو لاسرسی ستونزمن سوی و. دا اقدام د پنجشنبې په ورځ اعلان سو. ناوارو وویل د حکومت له اجازې پرته او په مستقیم ډول د تولیدونکو لخوا د درون خرڅلاو ته اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې شرکتونه د چینایي تولیدونکو په مقابل کې رقابت وکړي. د امریکا د صادراتو په دې پالیسۍ کې له نویو اقداماتو سره امریکایي شرکتونه کولای سي چې په مستقیم ډول خرڅلاو د دغه هیواد له متحدینو او شریکانو سره پیل کړي. ناوارو زیاتوي د امریکا د وسلې او الوتونکو وسایلو د صادراتو کلنۍ کچه تر 1,000,000,000,000 پورې اټکل کېږي او د 2,000,000 وګړو لپاره د شمارش زمینه یې برابره کړې ده. نوموړی وایي د کار په سوداګریزې راکړې ورکړې کې د کسر د له منځه وړلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنې پوره کولای سي. د ولسمشر ټرمپ د سوداګریزو چارو سلاکار زیاته کړه چین په 2010 کال کې په پاریس کې خپل درون یا بی پیلوټ الوتکې او نور هوایي تجهیزات نندارې ته کېښودل چې د ډیرو پامې ځان ته واړوه. خو د ناوارو په خبره د امریکا متحدین لیواله دي چې امریکایي تولیدات واخلي او ولسمشر هم غواړي چې امریکایي تولیداتو ته د امتیاز ورکولو پالیسۍ عمل کړي. د شغلې ناوارو په خبره کې چیرې د امریکا متحدین په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سنبال وي کولای سي د امریکا تر څنګ په ښه توګه وجنګیږي او په لږ شمېر بهرنیو سرتیرو سره له ځانه ښه دفاع وکړي. سپینې ماڼۍ د دې مقررې په خپرولو سره د کوم نوي پیرودونکي په اړه څه ونه ویل، خو دا اقدام وروسته لاغه کېږي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان امریکا ته درې اونیز سفر وکړ. سعودي عربستان په سیمه کې د یمن د حکومت پلوي ائتلاف مشري کوي چې په دغه هیواد کې د ایران پلوي شي ملیشو پر ضد جنګیږي. سعودي عربستان چې د تیلو لار خبرډای هیواد دی اوس هم د امریکایي وسلو یو عمده مشتری دی. د امریکا ولسمشر تیر کال ریاض ته په خپل سفر کې له سعودي عربستان سره د 110 میلیارد ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ.
د امریکا په اړه بل مطلب هم لرو. د امریکا متحده ایالاتونو ډیموکرات ګوند د روسیې د حکومت د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او ویکلس ویب سایټ پر ضد قانوني دعوا درج کړې ده. دغه ګوند دغه درې وړه اړخونه تورن کړي چې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو د کمپاین د ګډوډولو لپاره یې په خپلو کې جوړجاړی کړی و. د ډیموکرات ګوند په باور دا مسله د دې سبب شوه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه بریالی اعلان شي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور پدیاړه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د روسیې د حکومت د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او ویکیلیکس ویب سایټ پر ضد دغه قانوني دعوا پرون جمعه د نیویارک د منهاتن په یو فدرال محکمه کې درج شوې ده. د ډیموکرات ګوند په دې قامه کې دا سوي چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین علي رتبه چارواکو د روسیې له حکومت او د روسیې له پوځي استخباراتو سره جوړجاړی کړی و. په دې اړه کې ویل سوي دا جوړجاړی د دې لپاره سوی و چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن زیانمنه سي او د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په حق کې دوسره د ټرمپ له بریا سره مرسته وسی. د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر ټام پیریز په یو اعلامیه کې وویل روسیې زموږ پر ډیموکراسي په شدت حمله پیل کړه. د ډونالډ ټرمپ په کمپاین کې ځان ته یو لیوال او فعال همکار وموند. په دې دعوه کې د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کېدو په اړه هم مفصل معلومات وړاندې سوي. د غرض ادعا سوي چې د ټرمپ کلیدي همکارانو ویلي چې روسیې د میرمن کلینټن په اړه معلوماتو ته زیان رسولی دی. په اقامه کې ولسمشر ټرمپ د تورن په توګه نه دی یاد سوی، خو د ټرمپ ګڼ همکاران یاد کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له هغو کسانو سره کتلي چې ګمان کېږي له روسیې سره یې ارتباط درلود. په هغوی کې د ولسمشر ټرمپ زوی ډونالډ ټرمپ جی آر، د هغه زوم جارد کوشنر، د انتخاباتي کمپاین مشر پاول مانافورت او د مانافورت د مرستیال ریک ګیټس نمونه یاد سوي دي. د دې دعوه په اړه سمدلاسه سپینې ماڼۍ تر اوسه تبصره نه ده کړې. ډونالډ ټرمپ په وار وار له خپل انتخاباتي کمپاین سره د روسیې ارتباط رد کړی او ماسکاو هم ویلي چې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې لاسوهنه نه ده کړې.
م مهم خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینی چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبري وکړي. حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډېر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تېرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ستانه شوي. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمینه روان کې تر 130 زیات کسان توقیف شوي دي. او د سوریې دولتي رسنیو او وی څارونکو ډلې وویل د اسلامي دولت ډلې یادایش موافقه کړې چې د مشته نږدې له خپلې وروستۍ ساحې ووځي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو تر دې وروسته ازادي راډیو تستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو.
د ژوند رنګونه
لمړی انسان را پیژن
زنی لوفر بارگزیم د حقوق پنځه نه فارغ يم او فعلنم په کور کې.
په کور کې د کوم کارونه ډیر بد راځي؟
والا کور کې خو څه کار نه ځي خلکو خو شي خو کار مې ډیر بد راځي. یو تو یو کلا شو ډیر زیات نه نفرت تاسو
کوي بیا کنه څوک در باندې کوي کنه
نه چې زړه مې نه کوي په مجبوری راشي بیا مجبور یم چې وکړم.
کوم کار نه دی خوښیږي په کور کې ډیر ډیر؟
والا یو ځل مې دل مې خوښیږي چې مینځم او آشپزي مې خوښیږي.
کله کله آشپزي کوي کنه؟
کوم مې خوښ چې زه غواړم اسه نه راځي.
په آشپزي کې بیا کوم شی خوښیږي چې باید پخې؟
پیزا مې ډیره زیاته خوښیږي خو تر اوسه نه ده پخ کړې متاسفه.
تاسو پرې نه پخ کړې؟ آینده کې پلان لري چې د خیره پخې
وو ان شاء الله اتمنولې.
نجونې ډېرې د کور سره ټکوي کله چې اختر نږدې کېږي یا نوروز نږدې کېږي بیا وایي چې ډېر کارونه مونږ کوو. څنګه تم کار کوي کور کې کنه؟
ولې نه کوم دا خو د هرې نجلۍ یو دنده ده اتمن چې کور کې اوسېږي دا کار نه کوي. خو د ما هم همداسې د یو میاشت مخکې نه تشویشي چې دا کار به څنګه خلاصېږي د خیر.
ښه یعنی تشویش ورته کوي مخکې مخکې نه. د کور کار دې ډېر خوښیږي که د بیرون چې بیرون لاړه شي بیرون کار وکړي؟
نه والله بیرون مې ډېر زیات خوښېږي په دې خاطر چې ځان ته رسېږي ښه سټایل وښي فیشن کوي او دومره سخت نه یي منظم یي خو د کور کار لږ ذره کوي خسته کړي.
بیا ځینې چې بیرون کار کوي هغوی به وایي چې کور ښځې بختورې دي کرارې ناستې دي بیرون کارونه ډېر ډېر سخت دي.
نه والله دا خبره غلطه خبره ده. هماغوره چې بهر اجتماع کوسي هماغوره خوند هم ډېر لري. کور کې چې اوسي نو یو ګوښهنشینه نسبتا ګوښهنشینه یې نو دومره مفاد نه لري.
ډېره زیاته مننه کور وده.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه خاوره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله د هرات له شینډنډ ولسوالۍ پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د چین پوځي همکاري کولی شي چې د افغانستان په امنیت کې مثبت اغیز وکړي. عبدالله لزابل لیکي پاکستان دوه مخه سیاست مخته وي چین به سولې ته رامات نه کړي. سید کریم توخی پر استول اس ام اس کې لیکي چین او پاکستان ته خوشبین نه یو. بشیر حبیبزای د لوګر لازرې ولسوالۍ پر استول اس ام اس کې لیکلي دي له چین سره خبرې ګټه نه کوي ځکه چې په افغانستان کې ډیر رول نه لري. قدرت آزاد خدای دې وکړي چې نوم یې سم اخیستې وي ځکه چې پر استول اس ام اس کې بشپړ نه دی لیکل شوی. له کندهار لیکي له چین سره خبرې د افغانستان له سولې سره مرسته کوي. عبیدالله سروري د لغمان لالشنګ ولسوالۍ پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چین کولی شي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي ځکه چې چین هم له پاکستان سره او هم له طالبان سره نږدې روابط لري. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د حنیف اتمر د چین سفر ډیر مهم دی او امید لرو چې چین پاکستان باندې فشار راولي تر څو طالبان د سولې میز ته حاضر کړي. عبدالله وطن دوست لیکي حکومت کوشش وکړي چې د خلکو په مابین کې قومي او مذهبي تعصبونه ورکړي څو سولې ته لاره هواره شي. خو یو بل اوریدونکې عبید الله بیا له کابل پراستول سمس کې لیکلي دي چې د چین د حنیف اتمر سفر مهم دی او هیله لرو چې دا سفر به ګټه وکړي. دا ازادي راډیو د خبری مجله هم دومره وه. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.